سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 15 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه موافقې چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوې، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغه موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درمل او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر چلال او ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیر له مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دوشنبه د ورځې په دوو بمی چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او درې ملکیان وژل شوي دي. د خبرې یو پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، فرانس پریس خبري اژانس ته کړې ویلي دي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دی. په خبر پښتونخوا کې په دغو دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان نو ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په اوبریت کې چې هغه اسان مرګ ایبریت و، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د ویدنی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو یو لسنغړی وژل شوی او لس نور ټپیان دي. دغه خبره چاودنې د څو نګدو کورونو چتون هم نړولې چې ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګ وویل چې په بونو خار کې په یو بل بریت کې په یو رکشا کې خودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودیدلې چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوی او لس نور پکې ټپیان دي. په یو بل پیښه کې په شانګلا کې په نښتو کې د دریو پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلی نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې ښکیل دی. ټرمپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ایر فورس ون الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ټرمپ له ایران سره د خبرو له لارې د موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپله دویمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو لومړی پړاو د روانې میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمېنه کې ترسره شو. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا تو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلین له زمباوې او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي لوبه د پنجشنبې په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شل اوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ساره توپانونو همدارنګ سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
بارانونه رحمت دی او که بیخي چې بیا کښتنه خراب وي، د یوې خوا وسم چې کوم د پخوا په کوم حاصلات نه کوي، بلې خوا که څېړنه داسې ډېر تاوانونه به ورسي.
امریکا غواړي په قطر کې د کاس په نوم په هغه کمپ تللی چې افغان کډوال پکې امریکا ته د تک په تمه کوربه و. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومت څخه د وړاندې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره په دې به هم سره مطالب واوري چې ایران او امریکا غیر مستقیمې خبرې اترې کوي، پایله به څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنگټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به درته په راپور کې تفصیل ولرو. له دې سربیره نور مطالب مشتمل تیم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه وروختونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روان فبروري له 16 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناور.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو وروختونو لامل د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سه شنبه د دلویته وشته مخبره شوې د روان فبروري له 14 تر 28 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزی سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې یو تر 8 سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په وړاندې اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو دراوتلو لامل یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکه هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تېر کال نه به بل سیل راغی، موږ د غنمو کښت چې ټوله خراب کړي، موږ ته ډېر تاوان ورسوي. دوله تاوانیان کړي چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیز هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو ځانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي و چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزورې کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اسیز مخه غلازاده رادیو ناوړی رانی چرواکی وای چې شاوخوا درې سو افغان کډوال شته د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واوره او باران کې بن پاتې و. د رانی ځواکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړ. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي بوغدو کې د سړې هوا واوري او طوفان لامل بند پاتې شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلی د بشری مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاری دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوختون کې کډوال ټول نه ژغورل کیږي او نه راستنیږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو لمخې په تیر کې ډیر شمیر کسان مړ شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکو خیر الله وایي، د تر لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالې نشته ایدولې. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنیو توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد خار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته یو شمېر کورنۍ او د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي، چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخه کلاساته ای رادیو نوری په دسل کې چې ایران او متحده ایالاتونه د غیر مستقیم مذاکرات دویم پړاو لپاره خبرې کوي. تهران دیوی دایمي هوکړې د تضمین لپاره خپل اساسي سکتورونو کې امریکایي پانګونې ته چمتووالی ښودلی، خو د لاتروسه څرګندنه ده چې دغه وړاندیز به د ټرمپ لپاره د قناعت وړ وي او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوي پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لري شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کینی، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد قمبری د تیر یکشنبه په ورځ موویل چې د انرژي، معدنو او الوتکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. خغلی قنبری د ایران د سوداګری خونې ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تګلارې کار واخیسته او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د تریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. خاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ د کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنی بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړي. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خدای وښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې په بشپړه توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای سي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څنګ مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره د اړتیا لري چې د پاموړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو منځلو ضد مبارزې د څار د مالی اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاس د رادیو ناوري د قطر د کاسپونوم تړل کېدون کې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي لا تیر دوه میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤل لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
مدت دو ماه سه ماست که برای کلی پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برایشان پیشکش کرده.
به قطر که دسیلیا یا کس به نوم تړل کېدون کې کم که امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی، وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دا چې د امریکا د پناه غوښتنې پیون دوسیه لري، له خپلې کورنۍ سره له دیارلس میاشتو راهیسې د کم کې میشت دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل $1,500 میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته $1,000 وړاندیز سوی دی. د کم کې میش ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې درېمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستنرسي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي د یو کال سیاست مدیر هي سي یاد کم کې لخپلې درې کسيزي کورنۍ سره امریکا ته د لیکدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحده ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیکتوي. د دې خبره افغانستان کې ځوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان کی بلکه دوی را وستلی یو باید په خپل ژوند ودرېږي. دا سه حساس وخت کې مو چې اوس دی خو او خواسته وینم پوي بو چې خپل اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک په مو څنګه کیږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا لمیاستو میاستو انتظار روسته دوی ته وړاندې سوي پیسې منل یو بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه سوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړي او په قطر کې میاستو میاستو انتظار روسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یو اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجه نگاه کرد، خود معلوم بودم من فکر شدم علی نه شوارم تقاوتی میتش
موگی حل تاتل از میشتی و ساتلو زه خون کیو ده موده که چه حل تاو منفق شم اوس می نمیره تا دل تا تقاوت ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی بات شو.
دا فانان وایین چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایانو سر و بیلا بیلو برخو کی کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان ده کمپونو دا انتقال سوی او پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کرده سی. حتی موکره ده افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډیره افغانان وباسي. بیلابیلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره دیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دلوي په 22 مې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایه ونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول سوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت له راستنېدو وروسته تلې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ لبیلابلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونه ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول سول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وايي په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر غوښتنې زده کړې منې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلويش پګښته مې خبر کړي ویلي خځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره ملوي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لاهم لستونزو ډک دی او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا ځکه ټول سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منه شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو لامل رواني فشارونه زیات شوی او دا چې پاړون برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورس جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوې ده. ورته ویل سي و چې د دې برخه ډاکټرانو موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بل اخره طالبان د افغانستان لمرمن څوک وړي. دا خو د خزو تدریجي وزنه ده.
د ختیز ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي ځکهونکو وایي په ځکه د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوي. نو موړي هم د نوم د خبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بل بل سوچونه فکرونه راته مختره دي. مخکې به زتللم دلته زموږ کلینیک یو شزه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بل خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوې دعوه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې لدی په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د خوځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د خوځو ترمنځ رواني ناروغي د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان خوځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خوځو انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجل ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي.